نیمه بجې شوې. اوس هم لنډ خبرونه سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د پخواني خبریال یما سیاوش وژنه نه بخښل کېدونکی جنایت وباله. یما سیاوش چې د افغانستان بانک د مطبوعاتي سلاحکار په توګه دنده ترسره کوله، نن سهار له دوو نورو کسانو سره د کابل په څلورم مکریانو سیمه کې په یوه چاودنه کې ووژل سو. د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف موافقه وکړه چې افغانستان ته 370 میلیونه ډالره پور ورکړي. آی ایم ایف وایي د 2 میاشتو په مخه دا پور به د افغانستان اقتصاد له ثبات سره مرسته وکړي. د ارزګان د والی وایند وایي په دراوت ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې 15 وسله‌وال طالبان وژل سوي دي. احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې دا تازه بمباري پرون سوې ده. په بغلان ولایت کې نن یوې ترافیکي پیښې یو تن مړ او څلور نور ټپیان کړل. د دوشي ولسوال وایي چې پیښه نن سهار د دوشي په لوخمري پر لار سوې ده. د بامیان ولایت د شیبر ولسوالۍ لپاره د طالبانو نمول سوی ولسوال ووژل سو. د والی ویاند وایي چې دغه نمول سوی ولسوال امان الله پرون په ځانګړو عملیاتو کې په نښه سوی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي د روسیې تر اویا ډیر ځانګړي ځواکونه د پاکستان له پوځ سره په ګډو تمریناتو کې برخه اخلي. د 2000 کال د دوستۍ په نوم دا تمرینات به په خیبر پښتونخوا کې د نومبر 23 دوام وکړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ډیموکراتانو کاندید جو بایډن وویل دی د ولسمشرۍ ټاکنې په ښکاره توپیر ګټي، خو لا هم ورله مخه دی چې دی خپل بریا اعلان کړي. بلخو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د نومبر د 3 نیټې په انتخاباتو کې د بریالیتوب ناسم ادعا کړې وه، خبرداری ورکړی چې د سیال جو بایډن باید د بریا خبره ونه کړي. او د امریکا د سترې محکمې یو قاضي د جمهوریت غوښتونکو دا وړاندیز رد کړ چې په پنسلوانیا ایالت کې دي سمدستي د رایې شمیرنه ودرول سي.
که غواړی دغه خبرونه په تفصیل ولولې یا یو ورځ زموږ وی پانه ته ورشي، ازادي رادیو ډاٹ کام یې آدرس دی. اوس هم ورزو 19 پروګرام ته د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو ریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد الله فی همت د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې افغان دولت وایي گاونډي هیوادونه دي د کشفي معلوماتو د لارې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به له مسکا او تک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې واورو.
د بدخشان ولایت پولیسو تخار ولایت ته د 350 کیلوګرام نشي موادو د قاچاق مخاوني ولا. پولیسو د کشم ولسوالۍ په مادابا سیمه کې 10 کیلوګرام هیروین هغه مهال ونیول چې په یو موټر کې پټ خودل شوی او په پام کې و چې د بدخشان ولایت له کشم ولسوالۍ څخه تخار ولایت ته قاچاق کړل شي. د بدخشان ولایت د امنیه قمندانۍ ویان سنولا روحانی ازادۍ راډیو ته وویل د دې موادو د قاچاق په تور د موټر چلونکو په ګډون دوه کسان هم نیول شوي دي. په بلخ او کندز ولایتونو کې په دوو جلا جلا عملیاتو کې 2 کیلوګرام نشه یي مواد او شراب ونیول شول. په لومړۍ پیښه کې د بلخ ولایت د نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د مزار شریف ښار په اتمه ناحیه کې 10 کیلوګرام چرس ونیول چې په یو موټر کې پټ ایښودل شوی و. د کندز ولایت د امنیه قمندانۍ ویان حجرت الله اکبری ازادي راډیو ته وویل پولیسو په یو بل پیښه کې د اقرب د میاشتې پر 14 نیټه د کندز ښار په څلور مناحیه کې 50 لیټره شراب ونیول چې د استوګنې په یو کور کې پټ ایښودل شوی و. د عدلی او قضایي مرکز محکمو د څه د پاسه 40 قاچاق کوونکي او نشه یي موادو خرڅوونکي په جزا باندې محکوم کړي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز محکمو د یو حکم پر اساس چې د 26 قضیو په اړه صادر کړی، د نشه یي موادو 46 قاچاق کوونکي له 10 کالو څخه نیولي بیا تر 10 کالو پورې په بند محکوم کړي دي. د دې مرکز ویان خالد موهید ازادي راډیو وویل چې په دې وروستیو کې 2 نور تورن کسان هم د دې مرکز سرنوالۍ ته معرفي شوي چې دوسیې څېړل کیږي.
یک هفته گذشته از 13
په تیر یوه اونۍ کې د نشه یي موادو د لسو جرمي قضیو په تړاو په مختلفو ولایتونو کې 14 کسان عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي چې دوسیې له نشه یي موادو سره د مبارزې د اختصاصي څارنوالۍ لخوا څیړل کیږي.
تر غرض تحقیقات ارسال کړه.
دا یادونه ورته چې له نیول شویو کسانو څخه دریو تنو یې غوښتل چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې هند ته هیروین قاچاق کړي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په پنجشیر ولایت کې د څه د پاسه 40 کیلوګرامه نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د پنجشیر د والي ویان محمد منصور اونابي ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په لومړۍ پیښه کې په حصي اول ولسوالۍ کې 40 کیلوګرامه چرس ونیول شي په یو موټر کې پټ ایښودل شوي او له دې ولایت څخه د باندې قاچاق کیدل. په دوهمه پیښه کې پولیسو په دې ولسوالۍ کې نږدې 2 کیلوګرامه تریاک ونیول. د دې موادو د قاچاقو په توغور دوه تنه هم نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. افغان دولت وایي چې ګاونډي هیوادونه د کشفي معلوماتو له لارې د نشي موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
تمام تیزابایی که در رسه قاچاق مواد مخدر و تولید مواد مخدر استفاده میشه همش بیرون از افغانستان وارد میشه.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې مجید پخوانه شکه وله خو اوس کار کوي او بیرته یادی ژوند پیل کړی دی.
د بخش توزیع غذا
مجید ډوډۍ ویشي، صفاکاری کوي او د اشپزۍ پر مهال له ما سره هم مرسته کوي.
د هیروینو له محتاجینو سره د لومړنۍ مرستو په اړه له ډاکټر خالدی شریفي سره مرکه لرو.
په کوم رو کسانو کې امیدوارو میندو کې او موسن اشخاصو کې دا خلک ډیر آسیب پذیر دي.
د یعقوب خان په نوم یې معتاد وایي چې د نشو لپاره مې د خپلې میرمنې سره زر خرڅ کړل.
بټوه مې دومره ډکه وه چې دا نه کټ کېده. اخر یوه ورځ داسې راله اغه تشه بټوه ساکي تماوي وړه مال دا تشه بټوه واخله ما ته مواد راکړي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
او سره یې خیریت خو بلی ودی د څه خطا یې
بس مو پسې ګرځه.
اوس پرونه په افغانستان کې د ګاونډي هیوادونو ترمنځ د کشفي معلوماتو د شریکولو په موضوع باندې پیل کوو. افغان دولت د سیمې له هیوادونو څخه غوښتي چې د نشي موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره له دوی سره کشفي معلومات شریک کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي دوی د سیمې د اتو هیوادونو په هغه غونډه کې چې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په همکاري جوړه سوې وه له ګاونډي هیوادونو څخه غوښتنه وکړه چې افغانستان ته د کیمیاوي معلوماتو د قاچاقو مخه ونیسي او دغه ډول دي د کشفي معلوماتو له لارې افغانستان ته د نشي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې هم مرسته وکړي. امنیتي تحلیلګران هم د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ د کشفي معلوماتو شریکول د کیمیاوي نشي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې ګټور بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د سیمه ایز پروګرام غونډي چې په 2011 میلادي کال کې پیل شوی وي تر څه ځنډ وروسته بیرته پیل شوی. دا پروګرام چې د ملګرو ملتونو سازمان له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په همکارۍ جوړ شوی و د افغانستان، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان او ترکمنستان هیوادونو استازو د ویډیوي کانفرنس لاري ګډون پکې کړی وو. په دې غونډه کې د کیمیاوي او نشه یي موادو د قاچاقو پر مخنیوي بحث وسو. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو عملیاتي رئیس عبدالسمی پوپلزی وایي چې د غونډې اصلي موضوع د ګاونډیو هیوادونو لاري افغانستان ته د کیمیاوي موادو د قاچاقو مخنیوي وو.
پیشنهاداتی که مشخصا با کشورهای منطقه داشتیم در سه من ورود
د سیمه له هیوادونو څخه مو غوښتنه وکړه چې افغانستان ته د کیمیاوي نشه یي موادو قاچاق بند کړي، ځکه ټول هغه تیزاب چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کاریږي له بهر څخه په تیره بیا ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي. موږ توافق کړی وو چې باید ګاونډي هیوادونه افغانستان ته د دې کیمیاوي موادو قاچاق بند کړي. موږ هڅه کوو له ګاونډیو هیوادونو سره د اطلاعاتو شریکول نور هم ډیر کړو چې افغانستان ته د کیمیاوي نشه یي موادو راوړل بند او دغه ډول ګاونډیو هیوادونو ته هم د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیول شي.
ورود مواد کیمیاوي را به داخل افغانستان و خروج مواد مخدر به کشور همسایه جلوګیری کرده بتانیم.
په 2000 میلادي کال کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان راپور ښیي چې په اروپا کې جوړ شوي کیمیاوي مواد د ایران او پاکستان له لارې افغانستان ته کاچاک او بیا د هیروینو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د روان میلادي کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې په فراه، هرات او نیمروز ولایتونو کې سلګونه لیټره کیمیاوي مواد نیولی دي. دا مواد هغو سیمو ته کاچا کېدل چې نشه یي مواد پکې جوړیږي. امنیتي کارپو میرزا محمد یارمن د سیمې هیوادونو ترمنځ د کشفي معلوماتو شریکول یو مهم کار بولي. دې زیاتوي چې له همدې هیوادونو څخه د کیمیاوي نشه یي موادو کاچاکو د نشه یي موادو تولید هم ډیر کړی دی.
سیمې هیوادونه باید له افغانستان سره کشفي، استخباراتي او عملیاتي معلومات شریک کړي. کیمیاوي مواد یا پریکرسرونه په افغانستان کې نه جوړیږي، بلکې له پاکستان او ایران څخه راځي. باید د هغو کیمیاوي موادو قاچاق بند سي چې تریاک په هیروینو اړوي. کله چې له دې هیوادونو څخه افغانستان ته د کیمیاوي نشه موادو د قاچاق مخنیوي نه کیږي، دا معنا لري چې نړۍ غواړي د افغانستان څخه د کیمیاوي موادو بازار جوړ کړي.
په ایران کې د ملګرو ملتونو سازمان له نشه موادو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلی چې له ایران څخه افغانستان ته د کیمیاوي نشه موادو د کاچاکو ترڅنګ د افغانستان په سلو کې 30 هیروین د ایران له لارې اروپایي بازارونو ته کاچا کیږي.
محمد ایاز تر نکو چې د افغان دولت او ګاونډي هیوادونو ترمنځ د مشترکې غونډې په اړه راپور اوروه، اوس یو داسې څوک تر پیژنو چې نشه یې پرې ایښی او بېرته عادي ژوند ته راګرځېدلی دی. مجید تر شل کلنې نشه وروسته جوړ شوی او اوس د مسلکي زده کړو په یو مرکز کې له نورو روغو سوو محتاجونو سره مرسته کوي. زموږ همکار فرید حلیمی د مجید د ژوند په اړه راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه همایون هیواد وړاندې کوي.
مجید شل کاله نشه کړې ده. د بشپه ورځ په لارو او کوڅو کې پلاستیکي شیان ټولول، بیا به یې دا شیان خرڅول او په هغو پیسو به یې نشه یي مواد رانیول. مجید تر درملنې وروسته د ښې راتلونکي په هیله د برېښنا په برخه کې مسلکي زده کړې وکړې. مجید اوس د امید په نوم د مسلکي زده کړو یو دولتي مرکز کې د صفاکار په توګه کار کوي. دی وایي که یو معتاد ټینګه اراده وکړي، کولی شي چې نشه پرېږدي او بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
دا خبره د هیڅ څوک نه کوي چې نشه نسم پرېښودلی، خو په دې شرط چې ټینګه اراده وکړي، پر ځان فشار راوړي او د ستونزو په مقابل کې زغم ولري. داسې کسان به خامخا د نشه یي موادو له تیارو څخه ژغورل
کیږي.
د امید مرکز یو استاد نقیب الله د مجید ظرفیت او کاري وړتیا ستایي.
مجید ویژگی کلان داره فعلا.
مجید دوی ځانګړتیاوې لري. دی اوس له تیارو څخه راوتلی او په تازه کې لوی ژوند پیل کړی دی. دی اوس د یو نوي کسب خاوند دی. دی کولی شي چې له دې مسلک څخه په ګټې اخیستلو سره په بازار کې کار وکړي او ښه ګټه ولري.
بیایدوتی د بازار میتونه استفاده کړي.
مجید د برېښنا په برخه کې د مسلکي زده کړو ترڅنګ په امید مرکز کې جوړو شویو معتادینو ته د خوړو په ویشلو کې هم مرسته کوي. د امید مرکز اشپز حمید وایي مجید د خوړو په چمتو کولو کې مرسته ورسره کوي.
مجید ډوډۍ ویشي، صفاکاري کوي او د اشپزۍ پر مهال له ما سره هم مرسته کوي. زه د دې کار څخه خوښ یم. دی خپل کارونه ډیر منظم او ښه ترسره کوي.
ارواپوهان وایي چې تر نشې پرېښودلو وروسته د جوړو شویو معتادینو ظرفیت لوړېدلی شي او دوی کولی شي چې په ټولنه کې خپل پخواني مسؤلیتونه بیرته ادا کړي. د امید مرکز د لیلی مسؤل فهیم وایي چې د مجید په اړه د خلکو نظرونه بدل شوي او خلک اوس هغه ته د خپل همکار په سترګه ګوري او درناوی کوي.
کله چې مجید جان تر درملنې وروسته د امید مرکز ته راغی، پر خپل ځان یې ډیر باور درلود. د خپل غوښتل چې نشه پرېږدي. کله چې موږ د ده کار ولید، نو پریکړه مو وکړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي. دی اوس دلته زموږ سره کار کوي.
ډاکټران وایي چې مجید اوس د نورو معتادینو لپاره یوه ښه بېلګه ده. دی معتادینو ته دا پیغام ورکوي چې ټول معتادین د نشې پرېښودلو وړتیا لري او بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلی شي.
درنو اورېدونکو، همایون هیواد و چې د مجید د ژوند په اړه راپور اوراوه.
له نشه یي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاګبر چې نیول کیږي دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه نه دی راغلي.
د نشه یي توکو د ستراتیژۍ او تطبیق د دولت پاتې راغلی دی.
هلمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د معیشت بدیل سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري چې خامخا قاچاګبر دی د ستراتیژۍ کارخانه موجود وي.
د دې پوښتنې جواب د ازادي رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شئ.
وسلم او تاجونو سره د لمړنۍ یمرسته موضوع ترازو. طبي ډاکټرانو وایي چې د ډیرو هیروینو استعمال معتاد وژني. دا چې د معتادونو خپلوان او ملګري څنګه پوسی چې د هیروینو معتاد په خطرناک حالت کې دی. مخکې تر دې چې ناروغ ډاکټر ته ورسول سي، کورنۍ یا خپلوان یې څه مرسته ورسره وکړي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکله ډاکټر خالدي شریفي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلي چې د هیروینو د معتاد تر ټولو خطرناک حالت کوم دی؟
د ټولو خطرناک حالت اووردوز یا د حد نه زیات د موادو کارول دي. مواد زیات مصرفیږي او بالاخره وجود مسموم کیږي او د مرګ سبب کیږي. او دا په دوه حالاتو کې منځ راځي. یو هغه حالت دی چې په یو وخت کې د زیاتو موادو نه استفاده وکي، او بل هغه حالت دی چې په دایمي شکل سره د سون او موادو څخه لکه آفین، هیروین، چرس د موادو نه استفاده وکي او دا مواد وجود داخليږي بالاخره د مسمومیت او مرګ سبب ګرځي.
سره کم پوسو چې دغه مریض د اووردوز حالت ته تللی یا یې مواد ډیر کارول،
اول یو درد احساسی په خپل سینه کې، عدم تعادل په تک کې، بیقراری، تبه، تنفسی مشکلات، شینوالی په جلد کې پیدا کیږي، نهایت یخی. د دې پوسته مونږ کولای شو چې پوښو چې یو شخص د حد نه زیات مواد کارولی.
د دغه شخص ملګری یا هم خلک به څنګه پوه شي چې دی په خطرناک حالت کې ده؟
په هغه صورت کې چې مریض د حدقو یا د سترګو د کس او تقبض ولري، نه کنټرولېدونکې خارښت ولري، تنفسي ستونزې ولري، د شونډو او نوکانو شینوالی یا سیانوسس ولري، بدن یخ شي، سطحي تنفس ولري، نبض کمزور شي، که چیرې په یو شخص کې ذکر شوی نښې ولیدل شو، نو دوستان او فامیل باید پوه شي چې ناروغ یا معتاد په خطرناک کو حالت کې قرار لري.
د سې موتات نشکیږي او ډیر خطرناک حالت ته ځي. د عمر سره څومره اړه لري؟
نشه کول په کم عمر کسانو کې، امیدوارو مایندو کې او موسن اشخاصو کې چې عمر زیات دي، دا خلک ډیر آسیب پذیر دي. او هغه اشخاص چې د احتیاط تر څنګ نورې زمینوي ناروغي ولري، په دوی کې احتیاط ډیر خطرناک عواقب، ځکه چې امیدوار وایند مقاومت وجود وخکتای او موسن زیات آسیب پذیر قشر دی، نو ځکه احتیاط په دوی کې نور مشکلات باعث کرد.
یو کس چې زیاتو نشه یي موادو له امله له بد حالت سره مخ شوی دی، مخکې له دې چې ډاکټر ته ورسول شي، کورنۍ یا خپلوان یې باید څه ډول مرستې ورسره وکړي؟
باید ناروغ ته هغه وضعیت ورکړ شي کوم چې د شاک مریضانه ته ورکول کیږي. ناروغ ته باید وضعیت ورکړ شي، هغه په یو څنګ باید قرار ونیسي چې تنفسي لارې خلاص شي، او د هر تیا په وخت کې باید مصنوعي تنفس ورته ورکړ شي، خلا په خلا تنفس.
هغه معتادین چې په زړه کې په ځان پوهیږي چې په بد حالت کې دی، دوی خپل باید څه وکړي؟
اولین کار باید مواد قطع کی، او کچیره خپل کولای شي چې خپل ځان یو نږدې کلینیک یا سنټر ته ورسوي تر څو د کوما او مرګ نه جلوګیری وشي. که خپل مشکلات زیات دي، نو دوستان او اقارب باید خبر کی تر څو نږدې سنټر ته ورسول شي چې کوما او مرګ نه جلوګیری وشي.
ځینې خلک له پودرو سره نوري نشې هم کوي، دا د لمړنۍ مرستو بهیر څومره ټکنې کوي؟
هغه معتادین چې د سون او موادو نه استفاده کوي، دا طبعا هغه اولنۍ مرسته متاثر کوي، ځکه کچیرې یو شخص د زیاتو موادو نه استفاده کوي، نو طبعا تشخیص مغلق کیږي، او کچیرې تشخیص مغلق شو یا پیچیده شو، نو طبعا تداوی هم د مشکلات سره مخامخ کوي.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریش پر 2016 مزنی سپو خبريږي، او اوس ته خاطرې واردی. نوشکرن یعقوب خان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی. د پرنګرهار ولایت کې انګریزي ادبیات ولوستل او بیا یې په یوه نادولتي ادارې کې کار پیل کړ، خو سمه ده وروسته د شیشې په نشه اخته سو.
یعقوب خان وای چې ټول ماشونه د ششې پر نشو ولګول، خو وروسته دې ته اړ سو چې د خپلې میرمنې سره زر هم خرڅ کړي. دا چې یعقوب خان ولی او څنګه محتاط سو او وروسته د نشو له امله له څه ډورستونو سره مخ سوی دي، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ته نکسره د زړه خواله کړې ده.
تقریبا 14 کلن 15 کلن ما په پېښور پاکستان کې زما ملګری د عمران په نوم باندې هغه اول کې نسوار به هغه چول، نو زه هغه سره کېناستم، یو پیره دوه پیره نسوار ما واچول، خو د هغې نه بعد تر سګرټ مې وڅکل. د سګرټو نه بعد په چرسو باندې مبتلا شوم، ډېره وجیبه او غریبه دنیا ته لاړم. د فامیل نه، د مور نه، د پلار نه، د ورونو نه کوشنشینی طرف ته لاړم. پلار راته دشمن ښکاره کې، د مور راته دشمن ښکاره کې، د چې چرس به مې ونه څکل کار به راته راته. 10 کاله تقریبا ما چرس وڅکل. د پانتون دوره شروع شو، نو د پانتون اول کال ډیر خطیر شو، خو په دویم کال کې زه د هغه ناهلو ملګرو سره لاړم او ما دغه مواد مخدر اول شیشه شروع کړه. شیشه تقریبا 3-4 کاله ما وڅکوله. بیا رالم بعد د هغې نه دلته وظیفه مې واخیسته، د جناب کنز پانتون په نوم باندې، د وزارت ستامین تر پارټیست په نوم باندې نومیږي. هغو د وزارت ستامین سره قراردادونه کوي چې په افغانستان کې څومره کلینیکونه، شفاخانې دي، فیسیلیټیز دي، دغه ارزیابي کوي. نو 3-4 ولایت ته د افغانستان، هرات، بادغیس، نیمروز او لغمان، دا ولایتونه ما ته راکړه. زه سوپروایزر شوم، خو دغه وظیفه مې اجرا کړه. بیا د کټ په نوم باندې هالنډیان یو موسسه وه، د هغو سره مې وظیفه اجرا کړې ده. تقریبا د ورځې $110 به ما ته راکول. دا پیسې ما سره 15-16 لک روپۍ افغانۍ را سره وې. لاړم ننګرهار، تلته مې اتاق ونیو، یو 3-4 په اصطلاح باندې لوچک انډیوالان، هغه د میزان سره په اتاق کې کینول، دو مصارف کې زمونږ یو ملګری و. نو دغه حالت به دا پوډر څکله. نو ما ته ویل چې ته واخله یو دم د دې، نو ووهه د دې خوند وګوره چې دا څه خوند لري. چې هغه لوګی ما کش کړ، ما سره تقریبا $3,500 او همدارنګه $1,00,000-$1,50,000 پورې افغانۍ وې را سره. بټوه مې دومره ډکه وه چې دا نه کت کېده. اخر یو ورځ داسې راله، پیسې میسې خو ورڅه لاړه، هغه تشه بټوه ساکي ته ما ویوړه، مال دا تشه بټوه واخله، ما ته دغه مواد راکوي. مطلب د حد نه زیات مې ژړلې دي چې خدایا پاک، دا د کم حالت نه کم حالت ته په خپل ما ځان راورسو. دا ولې این تر دې پورې چې د خپل هغه کور ودانی سره مې راوړي دي، شپږ تولې وتولې، هغه مې ټول خرڅ کړي، په دې نشه باندې مې ورکړي دي. نشئی سړی، پوډری سړی، شیشئی سړی، هیڅ امکان نه لري چې هغه په یو شی باندې برکونی سي. خدای دې کچې دغه ته د پلار جنازه دې پرتی او په تا باندې خماری رااله، هغه د پلار جنازه به ته پرېږدي، خو دغه پوډرو ته به ځان رسي.
آیا پوهیدلاست چې خیلون روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر بشیر احمد سربری خبرې واورو.
کوم مواد چې په قیلون کې دي، بوی میوه ورکوي، خو په اصل کې دی هماغه تنباکو. په هغه کې 3000 قسمه ماده تر اوسه شناسایی شوې ده، چې په هغه کې 80 قسم ماده ثابت شوې ده چې په صحت باندې مضر دی، او په هغه کې 50 رقم ماده ثابت شوې ده چې سرطان جوړوي. نو دا ویلی شو چې یو کش د قیلون معادل د 15-16 سګرټو په اندازه کې دود او تنباکو مصرف کوي.
آیا پوهیدلاست؟
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې عبدالله کور ته راځي، خو ډېر وار خطاوي او څېره یې هم غمجن ښکاري. مېرمنې ته وایي چې په سر مې درد دی، لږ چای را دم کړه. مېرمنې ورته وایي چې خامخا کومه بده پېښه سوې ده، خو ته یې زما څخه پټوې. دا چې عبدالله ولې وار خطا دی او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
و سړیا خیریت خو بلی، ودې د سوار خطا یې؟
بس مو پسې ګرځه، یو پیاله چای راوړه چې سر مې ډېر درد کوي.
چې راته ونه وایه نه دې پرېږدم، خامخا څه خبره ستا چې زما څه پټوې.
ته وا بله به څه خبره وي، هغه کبیر زوی دې بیا ځان په بلاخته کړی دی.
ولې په کبیر زوی مې څه شوي دي؟
بېرته پوډري شوی دی.
و سړیا خوله دې په خیر خلاصه وه، کبیر سم جوړ هلک دی او ته وایه چې پوډري شوی دی.
نو زه دروغ وایم؟
پخوا به یې په کور کې پر کوچنۍ خبره جنجال کاوه، خو شکر ډیر نرم دی، چاته تر ګل ترخه خبر هم نه کوي.
تا خو اول هم نه منله چې کبیر نشه کوي، تر ډیره وخت لري دا خبره پټوله، خو کله چې د نشې بدبوی ټول کلی پر سر واخیست او خو یې وشرمولو، بیا نو تا هم ومنله.
نو موږ خو د کبیر علاج وکړ، څو میاشتې په شفاخانه کې بستري و، تر هغه وروسته سګرټ نه نڅکوله. څنګه داسې ناببره بېرته په نشو اخته شو؟
ستا که زړه ته نه لویږي، هغه ستا کار دی. خو ما نن لاس په لاس د ملک فیض احمد له زوی سره ونیو چې هیروین اڅکول.
ته څنګه په پوه شوې؟
چې رښتیا شي، زه پخوا لاسه ناسه ورباندې پوهېدم. پټ پټ مې ساره، هغه و چې نن مې په خپلو سترګو ولید. که ستا خبره مې منلې وای، تا خو به تل راته ویل چې هلک جوړ دی.
زه خو ډاکټر خطا ایستلم، ویل هلک جوړ شوی دی.
زه هم دې خبرې حیران کړم چې موږ خو علاج وکړ، ډاکټرانو راته ویل چې هلک کور ته بوځئ، نور جوړ دی. لکه چې ډاکټرانو سم علاج نه دی کړی.
خدای دې د دې ډاکټرانو کور خراب کړي، دې ولې نه حق خلک خطا باسي.
زه هم ډاکټرانو خطا ایستلم، سبا ډاکټر ته ورولم او دا خبره ورسره سپینوم.
که ستا اجازه وي زه به هم درسره ولاړ سم.
سمه ده، دواړه به ورشو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام. خدای دې خیر کی، داسې خفه معلومی گئی، خیریت دی؟
خیریت لکوم شو ڈاکٹر صاحب، زما دې زوی ژوند را تباکه او ته وای چې خیریت دی.
ولی ما څه بد در سره کړی چې داسې راته پکاری؟
ډاکټر صاحب، تا خو چې زوی دې جوړ شو، پوډر یې پرې شودل، کور ته یې بوزی.
تا خو موږ خطا ایستلو، تا ویل جوړ شو کور ته بوزی.
ما خو نورې خبرې هم درته کړې وې، هغه مو یاد دي؟
په هغه ورځ چې تا ویل زوی دې جوړ شو، موږ په خوشحالۍ اخته شولو. ستا خبرې مې نه دي یا ډاکټر صاحب، چې څه دې راته ویل.
اصل مشکل دغه دی، څوک چې خپله خبره کوي باید د بل خبره هم واوري. ناروغ او د ناروغ خپلوان که د ډاکټر خبرو ته غوږ ونه نیسي، نو علاج یې خود ځای نه نیسي.
ښه، خیر دی ډاکټر صاحب، اوس راته وایه.
ما درته ویلي وو چې هلک باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي. باید موږ یې وګورو چې څومره فرق پکې راغلی دی، څه ستونزې لري او نور څومره وخت علاج ته اړتیا لري.
خو تا ویل چې جوړ شو، څوک چې جوړ شي بیا یې ولې د هغې شفاخانې ته راولو؟
استغفر الله، ما کله وویل چې هلک جوړ شو؟ ما خو یوازې دومره درته وویل چې نور په شفاخانه کې بستري کېدو ته ضرورت نه لري، کور ته یې بوزئ. خو باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي.
ډاکټر صاحب څه ووایو؟ زموږ خو دې خبرې ته بیخي پام نه دی شوی.
ما دا هم درته وویل چې ناروغان په شفاخانه کې مونږ څارو، خو په کور او کلي کې به یې تاسې خپله څارئ. هر حرکت او هرې خبرې ته به یې پام کوئ او بیا به مونږ ته وایاست. آیا تاسې په دا یوه کال کې شفاخانې ته راغلي یاست او د خپل ناروغ حال مو راکړی دی؟
رښتیا هم چې شفاخانې ته نه یو راغلي.
ګورئ، د معتادینو د علاج په برخه کې موږ او تاسې ټول مسؤلیت لرو. که خپله کبیر او تاسې بې پروايي نه وای کړې، اوس به کبیر بیرته نه پوډري کېده.
ډاکټر صاحب ډېره ډېره بخښنه غواړو، رښتیا هم موږ باید دې خبرې ته پام کړی وای.
ډاکټر صاحب زه چوپ وېدم چې هر هفته به زما راتګ ضروري وي. ما خو ویل چې نور جوړ شوم.
کبیره، تا خو به هر هفته موږ ته ویل چې زه نن شفاخانې ته ولاړم، دوه مخې تا موږ ته دروغ وویل.
خیر دی، هلک ناروغ دی، له ده څخه ګیله نه ده پکار. تاسې ولې کومه ورځ شفاخانې ته نه راغلاست؟ د موبایل شمېره مې هم درکړې وه. تاسې باید پوښتنه کړې وای چې هلک شفاخانې ته درځي او که نه.
ولا دا خو رښتیا وایي ډاکټر صاحب.
آجي کاکا، چې نه ناروغ او نه تاسې موږ ته څه ووایاست، موږ به څنګه پوښو چې ناروغ څنګه دی؟
ډاکټر صاحب، موږ دا منو چې بې پروايي مو کړې ده. موږ باید ستاسې ټولې خبرې عملي کړې وای. خو اوس یو چاره راوښیه.
خیر دی، اوس هم ناوخته نه دی. که لږ پر دې کار پښیمانه وي او غواړي چې علاج یې وشي، موږ به یې بېرته بستري کړو.
ډاکټر صاحب، زه نور له نشې څخه بېزاره یم، زه غواړم چې علاج مې وشي.
سمه ده، بېرته به دې بستري کړو. خو ګوره، بیا به بېغوري نه کوي.
زمه ده ډاکټر صاحب، بستر.
خیر ویسی. او حاجي صاحب، تاسې به هم بې پروايي نه کوئ.
سمه ده ډاکټر صاحب.
سمه ده ډاکټر صاحب، ډېره ډېره مننه. څه چې ته وایې هماغسې کوو.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو
د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.